سلام ستړي مشي افغانستان کې تا مخام شپږ بجې شوې تاسو زموږ د مجله هم د شیبه په رادیو سرپیره تازه رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې باندې کتلې اوریدل شي پهله په خبرونو کو د خورونو ریوال پروګرام دبليو اف پی واي څلور سو میلیون ډالر ترتیا لري چې په افغانستان کې تر ټولو زیانګالو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو لار روان ژمي ووسی د پروګرام نن په خپل ایکسپانه کې ویل دي چې شمیره روان دی او افغانستان انتظار نشي کولای دبليو اف پی پرون د اروپאי ټولنې د آسیا پاسيفیک د تباند یو ویش میلیون ډالرو سخاوتمندانه بشري بسپنی خبرو کړي ویل دي چې دغه بسپنه به له دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې لدی چې واوري لری غرنی سیمې بند کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د سنول لپاره په اټکی یو موقتی کمپ جوړ کړی دی د لاور پنده د کمشنر په مشرۍ په پرونی غونډه کې پریکړه وشو چې د پنجاب او خیبر پختونخوا پر پوله په دې کمپ کې به افغانان خپل هیواد ته تلو مخکې ساتل کیږي حکومتي چارواکو ویلي دي چې په لاور کې شاوخوا څلور ویجزره بیا اسناد افغان کډوال ژوند کوي لدی مخکې د پیښور کمشنر هم د راجستر شو افغان کډوال لپاره د موقت تو کمپونو د جوړول امر کړی وو او ویلی وو چې په دې کمپونو کې به هغه افغان کډوال دی رشي چې د اکتوبر ل یو دیر شمه وروسته د قانوني اسنادو د نه لرلو له وجې استل کیږي ملګر ملتونو متحده ایالاتونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د استلو پلان وزندوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ماليزیا کې مشت افغانانو ته د پاسپورت د ویش د لړۍ د پیلېدو خبر ورکوي د دې وزارت مرستيال ویاند حافظ یا مد نن چهارشنبه په خپل ایکسپانه لیکلی دی چې د پاسپورتونو د چاپ او ویشلو دغه لړۍ د دې وزارت د قونسلی ریاست او په ماليزیا کې د افغانستان د لوی سفارت د هڅو په ترڅ کې پیل شوې ده غزیاته کړی ده چې په ماليزیا کې د سفارت سرپرست نقیب الله احمدی په دې مناسبت مراسمو کې په ماليزیا کې مشت افغانانو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د قونسلی خدماتو په شفاف توګه او چټک ډول وړاندې کوي په دې اړه چې په اوس وخت کې څومره افغانان په ماليزیا کې اوسې څنګه ویل شوې خو د ملګرو څونو دا کډوالو علي کمشنري د روان ملدي کال د اګست د میاشتې تر پای په هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 3300 تنه خودلې و استرالیا ته د تلونکو افغانانو یو لار هم له ماليزیا تیریږي د افغان خوځونکو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم د تاریخي بریا مبارکي ورکړي او بیگانه وخت په خپل ایکسپانه یا په خوني ټوئیټر لیکلي تاسو افغان کرکټرانو په دې بریا سره په سخت ورځو کې افغانانو نړۍ ته خوخي ور په برخه کړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزون کې جاناتان ترودو هم لدغه بریا ورسته ورته خبره کړې و ویلي و د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې بریا به د افغان لوبډلې روحیه لوړ کړي او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ورمورز د پاکستان ازواکمنې لوبډلې ته پاتو وکټو په داسې حال کې چې لای اته توپونه پاتې و تاریخي ماته ورکړه او په بل مخکینی لوبکی انګلند چې د تیر نړیوال جام اتل و په لوی توپیر مات کړ د پاکستان نړیوال هوایي شرکت PIA وايي د مالی ناورین په بخښنه سره ناوړه ناورین او وضعیت لاملې تیره اونۍ څخه باندې درې سوال وتنی درولې دي د PIA ویانت عبدالله حفیظ خان د چهارشنبه د صدر لوري مشال څنګه ته ویل چې تیره اونۍ درې سو دوی شالتنی درول شوې دي چې په غو کې دواړه کورنی او نړیوالي الوتنی شاملې وي هغه ویل چې د PIA د الوتنو فعالیتونه زګ اغیزمن شوې دي چې د شرکت نشي کولای د تیلو او پیرل شو پرزو او نور وسایلو بیلونه پریکړی او د دې ترڅنګ پورونه هم زیات شوې دي حفیظ خان زیاته کړه د شرکت مشرتابه هڅه کوي چې نړیواله الوتنې بیرته پیل کړي په تیر کاناډا ترکی چین ماليزیا او سعودي عربستان ته د الوتنو بیرته پیلېدو ته یې نمرې تو ورکوي د راپورونو لمخې PIA په تیر څو لسیزو کې ډیر مالی زیانونه کړی دي او د اوکرين د خیرسون د سیمې چارواکي د روسیې په تاسو بریدون کې د یو ملکی وګړي د وژل کېدو او لک تر لک شلو نور د ټپي کېدو خبر ورکوي د خیرسون والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام چینل لیکلی دی چې دغه مرګ جوړبل په 1300 ساتونو کې د روسي ځواکونو په هوایي بریدونو کې چې هغه شمیر 15 ډیر شو دلې دی او خته دی د اوکرين پاوز په خپل فیسبوک باندې په بیان کې ویلي دی چې د اوکرين د هوایي مدافع ځواکونو تیر شپه د روسي یو لس په پدې ټالوته کې ارجنونه راخورځولې دي تاسې خبرونه واوریدل لوړاندې درته د مطالب لرو. تاندې با په مجله کې را سره واوري چې افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی دی چې خزی به کې پاکې تر ټولو بد وضعیت تجربه کوي. د چې لتونی یی صدې وړاندې درته جوسیت لرو. په دې اړه به هم سره راپور واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي دی چې د طالبانو له خوا د ډیرو مدرسو جوړول به افراطیت یا سخت دریځۍ ته لار پرانیزي. په دې اړه هم در سره تفصیل وروسته شریکو. پاکستان ته به هم ور شو او د هغو افغان کډوالو وضعیت به هم در سره شریک کو چې په پاکستان کې ورته د همدې میاشتې تر پای وخت ورکړل شوی دی چې د هیواد پریږدي. د شی اوس مهال د هغو افغانان چې د پاکستان حکومت له خوا نیول کیږي چرته وړل کیږي او کاروبارونه یې په څه وضعیت کې دي په دې اړه درته وروسته مکمل جزئیات لرو. همدارنګه د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې ته به هم ور شو چې د پرون رئیس په کې څه باندې وسو فلسطینیان وژل شوی دي. د دغه جګړې وروستي جزئیات به درته وروسته په مجله کې وایو. همدارنګه د سپورت نګر ته به هم ورشو. نور مطالب هم شته. ملتیا وغواړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. دا دوه نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د یو سلواوی هیوادونو په لړ کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد دی. ورزو حسیب تلاشته تلاش صاحب تاسې ستړي مشي په خیر راغلی. تاسې راته ووایئ چې علت څه دی چې افغانستان د دغه هیوادونو په کتار کې راغلی دی؟
سلامونه. د خځو لپاره د جورټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سولو انسټیټیوټ یو نوې ارزونه کې افغانستان د خځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروستای ځای لري. د خځو د سولې او امنیت شاخص چې پرون په نیویارک کې خپور شو په یو سلو یو واویا هیوادونو کې د خځو مشارکت، عدالت او امنیت په اړه د ارزونو مجموعه ده چې پر بنسټ یې دا هیوادونه درجه بندي شوي او په پایله کې افغانستان د 0.28 نمرو په اخیستو د خځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد بلل دی. خو په دې شاخص کې ډنمارک لومړی، سویټزرلند دوهم او سویډن د خځو د پرمختګ په برخه کې دریم مقام ګټلی دی. د ناروې د سولې انسټیټیوټ مرستیالی تورن ایل ترګیستات په دې ارزونه کې د افغانستان ځای ته په اشاره ویلي، افغانستان په نړۍ کې د خځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د انسټیټیوټ په خپل ویبپاڼه د اغلی تورن ایل له قوله زیاته کړې چې افغان ښځې چې هر ورځ راویخشي دنده، تعلیم او آن د ژوند خپلواکي نه لري. د ناروی د سولې انسټیټیوټ پرستیاله دا ارزونه د نړۍ مشرانو ته د خطر زنګ بللی چې باید وپوهیږي افغان ښځې د دې په وینا زندانیان دي. د طالبانو حکومت رسمند د دې ارزونې په اړه خبرګون نه دی خوتلی، خو له دې وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې د دوی په وینا خوندې دي. خو د ښځو لپاره د جورجټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سولې انسټیټیوټ ارزونه بیا برعکس ښیي چې د طالبانو لخوا په افغان ښځو د پراخ محدودیتونو له امله د دوی وړتیا خورا محدوده شوې ده. راپور زیاتوي لکه چې طالبانو په مرستندوی ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، له هغه وخته دوی له ځورونې، ډارونې او توقیف سره مخ دي. راپور کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې خځې عدالت ته تر ټولو کم لاسرسی لري. د خځو لپاره جورجټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سولې انسټیټیوټ په ارزونه کې زده کړه، کار، عدالت ته لاسرسی، سیستماتیک او جنسیتي تاوتریخوالی، د میندو مړینه او د یو شمیر نورو په ګډون یو 14 شاخصونه ارزول شوي چې په اکثرو کې افغانستان تر ټولو کمې نمرې اخیستې دي. د دې ارزونې په یو برخه کې لیکل شوی چې په کومو هیوادونو کې چې ښځې په خو وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډیر سولیز ډول روان دی. د دې ارزونې په پیل کې د ښځو لپاره د جورجټاون انسټیټیوټ مشري میلا ویروویر په نړۍ کې د ښځو د وروسته پاتې کولو لپاره د استبدادي کړنو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي اوس مهال افغان نجونې او ښځې د ژوند له هر ډول پرمختګ راګرځول شوې دي. د ښځو د حقونو فعاله مرجع حفیظي ازادي روټوي چې په کوم هیواد کې چې نجونې او ښځې خپل لومړنیو حقونو ته چې هغه زده کړه د لاسرسی ونه لري، ښکاره ده چې هغه هیواد نه خوندیتوب لري او نه هم پرمختګ کولای شي. د خزو د حقونه یو بل افغان فعال فریده حفیظ هم وایي افغانستان په واقعي بڼه هغه هیواد دی چې له خزو ډیر حقونه اخیستل شوی دی. د خزو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروی د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې د خزو د پرمختګ په برخه کې د افغانستان په ګډون یمن، مرکزی افریقا، د کانګو جمهوریت، سودان، سوریا، سومالیا او عراق هم تر ټولو بد هیوادونه یاد شوی دی.
تیر زیات مننه کورودان حسیب تلاش و چې د هغه دوه نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې را سره شریک کړي چې ویلي و افغانستان د اوسلو واو یا هیوادونو په کتار کې د خزو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. په دې اړه درته تحلیل لرو د خزو د حقونو د فعالې ډیوي پتنګ سره، خو تر هغې وړاندې ورزو په دې اړه راپور ورچې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو هغه پالیسي چې د کړو تمرکز په دینی مدرسو او پردغه زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږي. تفصیل د سنکا کرناورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنیټ مدرسو ته د زده کړو د محدودولو یا په دینی علومو باندې د تعلیم د تمرکز په اړه د طالبانو د اقداماتو په اړه اندېښمن دی. نوموړي د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل دا به نه یوازې افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې د برخې کولو له خطر سره مخامخ کړي، بلکې د ښاغلي بنیټ په وینا کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیولوژي لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني ترورزم او همدارنګه سیمه ییز او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي. یو شمېر هغه انجمې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او پر زده کړو د دوی تر بندیزونو وروسته د عصري زده کړو څخه بې برخې او یوازې تر دیني مدرسو محدودې پاتې دي وایي چې دا مهال د ټولنې د پرمختګ لپاره عصري زده کړو ته شدیده اړتیا ده. یو له دوی څخه نه یې چې تېر کال یې شپږم ټولګی پای ته ورسوه، خو د طالبانو د بندیزونو له امله یې ونشو کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. وایي ساینسي مضامین یې د خوښې وړ وه، خو استري لرې پاتې ده. د زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ موږ سره په خبرو کې وویل چې په نننی عصر کې د دیني زده کړو تر څنګ عصري زده کړې د هر چا لپاره کاغه نه وي که ښځه ډېرې ضروري دي. ریچارډ بنیټ له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو او لوړو زده کړو په بیا پیلولو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د طالبانو دغه کړنې ښایي د جنسیتي ځورونې په معنا وي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړي او همدغه شان د تېر کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته له تګ او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. پر عصري زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شول چې په بېلابېلو سیمو کې د نجونو زده کړې یوازې تر دیني مدرسو محدودې پاتې شي. د روان کال په لومړیو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې به لس دیني مدرسې جوړوي. تېره اونۍ بیا دغه وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال معین کرامت زاده رسنیو ته ویلي وو چې اوس د دیني زده کړو د مرکزونو شمېر شاوخوا 900 ته رسېږي. که څه هم د ښاغلي بنیټ د څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې دوی ویلي چې په مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کېږي، بلکې یوازې اسلامي مضامین تدریسېږي. مننه.
سنا کاکړه چې د افغانستان لپاره د ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنیټ سرګندونی سره شریک کړي چې ویلي وو چې طالبان دغه پالیسي ته چې په هری ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړوي د مور کړی د دې احتمال شته چې د افراطیت بنسټ په افغانستان کې کېږي. لدی وړاندې مو ووریدل چې افغانستان د دوه انسټیټیوټونو درځمون پر بنسټ باندې د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی او چې د خزو وضعیت په کې تر ټولو بد دی. وربشو خپلې ملمنی ته ډی وی پتنګ تا د خزو د حقونو فعال ده دی وجنې تاسو مستړي مو شی په خیر اغلی کې تاسو یره په پایلې کې د اغینو ستونو درځونو د راپور په اړه باندې وای پکې ویل شي چې په هغه هیوادونو کې چې خزو به کې فعال ونده لري او دوی د پکې په ټولنه کې ونده ورکړل شوی ده، اقتصادي بس یاو همدارنګ ورکی سول د نور هیوادونو نسبت ښه ده. ساسي پان باندې په افغانستان کې د خزو د نه ګډون په وجه باندې څه اغیزی په اوسنی اقتصاد او سوله باندې غورځېدلی شي؟
سلامونه د فرجا جان، تاسو ته ورسیږي، تاسو د دې پروګرام لیدونکو ته همکارانو ته. اول خو درس نمخ کې غواړم چې د افغانستان ټول ملت ته د پاکستان تم چې موږ تاسو ماته ورکړله دغې بریا مبارکي ټولو ته ویایم. راغلو دې راپورته چې دوی د میرمنو په حقله باندې لیکلی ده، خصوصا چې د افغانستان ته یې هغه ټیټترین ردیف کې ایښی دی. زه فکر کوم چې زه د دوی سره په دغې راپور کې هم نظر ایم، هغه هیوادونه چې میرمنو ته یې اجازه د دې نه ده ورکړي چې هغوی سمه واخلي، کار ورسره وکړي، تعلیم وکړي، وشي کړی چې د هغه حق حقوق چې نرینهو ته ورکړل کېږي ښځینهو ته هم ورکړل شي. نو دغه دلیل دی چې نن ورځ موږ تاسو وینو چې دغه کوم هیوادونه چې په ټیټترین ردیف کې چې ځای هم لري، دو په خاطر باندې چې په هغه هیوادونو کې جنګونه شوي دي. موږ تاسو ویلي دغه کوم هیوادونو کې چې امریکا جنګ ورته راوړی دی، یا د غرب نه جنګ راغلی دغه هیوادونو کې، نن ورځ موږ تاسو وینو چې نه میرمنې حق حقوق لري، نه ماشومان لري، او همدا رقم په خپله هیواد کې هم حالت ښه نه دی. دا چې افغانستان نن په ټیټترین ردیف کې قرار یې، زه فکر کوم دلیل یې یو دا دی چې میرمنو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي، د مکتبونو دروازې بندې دي. نو په دې هیوادونو کې چې د حق حقوق د میرمنو بیخي تلف شوی، بېله شکه چې هغه کې به پرمختګ هم نه کېږي. سوله په هیوادونو کې صرف په وخت کې راغلې ده، څه وخت چې میرمنو ته حق حقوق ورکړل شوی، څه وخت چې میرمنو ته
که دی بلی برخی تا تم شو دا ریچارد بینیت سرگندوانو تا کرا شو، دوی بخپلو سرگندوانو که ویلیو که چویری دقا پالسی چه طالبانو وز پلیکی و بحر و لسوالی که تقریبا لس مدرسی جوڑی که پا دیر رتوی نچو پا دقیش میر مدرسی که پا افغانستان که جوڑی شی ساسی پان بانده دا دی احتمال شتا واقعا لکه سنگه چه ریچارد بینیت ویلی دا افراطیت بنسرد بکی خودل شی او افغانستان بوزل بیا دا سخدریزو پا مرکز بدل شی؟
بله شکه ګورې، څه وخت چې موږ تاسو هغه عصري تعلیم ته ډېره زیاته توجه ونه کړو، او صرف ټول ماشومان یا ځوانان موږ په دې باندې وروزو چې د هغوی نه سبا ورځ صرف ملایان جوړ شي، نو بله شکه چې افراطیت امکان لري چې ورځ تر بلې ډېر شي. ګورې فعلي واکمنۍ چې اوس دغه کوم سیستم یې چې روان کړی دی، لکه چې مدرسې را جوړوي، د دلیل دا دی چې دوی غواړي د ماشومتوب نه د ماشومان په دې فکر و مفکوره باندې راستر کړي چې دوی فکر د افراطیت خاطر راشي. او زه فکر کوم چې دا یو خطرناک کار دی چې دی باید مخنیوی وشي، او دې لپاره باید کار وشي چې موږ تاسو نه صرف چې د خپل د دین په اړه باندې باید زده کړو، لرو خو اصلي زده کړې ډېرې زیاتې مهمې دي. نن ورځ افغانستان د ستنې نه نیولې تر هیڅ شو پورې امکانات نه لري چې تولید وکړي، او دلیل دا دی چې اصلي زده کړې موږ تاسو ورته توجه نه کوو.
برخه کې وبله پښتنه په بخښنه سره ستاسو خبرې قطع کوم، کچېری همدغه مدرسې پکې ماشومان زده کړی وکړي، او د لپاین له ماشومان په مدرسو کې د اصري زده کړو نه لري پات شي، ستاسو په باندې څومره به په تخصصي برخو کې افغانستان د کډرونو د کمی احساس وکړي؟ که څه هم په تیر کې دغه خبره مطرح کړه چې په افغانستان کې کډرونه کم دي، په ځانګړي ډول په تخصصي برخو کې، دا چې اوس مدرسې ډېریږي او له دې نه ماشومان یا ځوانان فارغېږي، څومره به کډرونه کم شي؟
او بله شکه چې قدرونه به ورځ تر بلې کمیږي. اوس موږ تاسو د قدرونو د نشتون ستونزه لرو. خپله فعلي واکمنۍ هم همدغه خبرو باندې همیشه ټینګار کوي چې دوی خپله راغله تقریبا 60,000 کسان وو، نو په دوی کې قدرونه ډېر کم وو. اکثره زیاتره هغه کسان وو چې هغوی په مدرسو کې تعلیم کړی و، نو د هغوی نه دوی ونشوای کړی چې د حکومتدارۍ په سطحه باندې څه کارونه واخلي. دکه دوی اوس نن راځي چې صرف تمرکز دی ته کوي چې موږ مدرسې را جوړوو. مدرسې ښې دي، خو نه چې په دې اندازه باندې چې موږ تاسو د عصري زده کړې نه باید لرې پرېږدي، او صرف تمرکز هم په هغې تعلیم باندې وي چې کېدای شي چې سبا ورځ د دغې ماشومانو نه موږ تاسو ډېره ګټه پورته نه کړو. ملایان صحیح ده، موږ احترام ورته لرو، ضروري دي چې ویلرو، خو په دې رقم شمېر نه چې موږ تاسو اصلا قدرونه ونه لرو چې سبا د تخنیکي کسان هم په کار وي، به نورو همسایه هېوادونو ته احتیاج وسو. ګوره دغه رقم راپورونه یا دغه رقم کارونه چې فعلي واکمنۍ کوي، زه فکر کوم چې دوی باید په دې باندې فکر وکړي چې افغانستان کومې خواو ته دوی بیایي، که چېرته دوی افراطیت ته بیایي، د تاسو ویلای شم چې د همدغه افراطیت مخه به بیا همدغه غربي هیوادونه به راځي بیا په افغانستان کې جګړې وي. نو که چېرته دوی غواړي چې د جګړې مخه ونیسي، ښه به دا وي چې دوی عصري زده کړو ته زیاتره توجه وکړي، د دې لپاره کار وکړي چې زیاتره مکتوبونه را خلاص کړي، د نجونو مکتوبونو ته اجازه ورکړي چې را خلاص شي. د دې نه چې موږ تاسو په چیرترین ردیف کې نن ورځ قرار لرو، او د دې په خاطر باندې چې میرمنو ته اجازه نه ورکوو چې کار وکړي، میرمنو ته اجازه نه ورکوو چې تعلیم وکړي، دا دلایل دي. ګوره په ټوله نړۍ کې که چېرته موږ تاسو وګورو چې هغه هیوادونه چې میرمنو ته اجازه دې ورکړې چې هغوی تعلیم وکړي، کار وکړي، هغوی ډېر پرمختګ هم کړی دی. نو زه فکر کوم چې فیلی واکمنۍ باید خپلو پالیسیانو کې باید بدلون راولي، که چېرته واقعیت غواړي چې د افغانستان پرمختګ دپاره کار وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د ښځو د حقونو فعال ډیوه پتنګ و چې په افغانستان کې د افراطیت د ودې د ریچارډ مینن د څرګندونو، همدارنګه د چې افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی دی چې ښځې په کې تر ټولو بد وضعیت کې دي، موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. افغانستان کې پات کیږو او ارزو هغو افغان کډوالو ته چې دوی اوس په ګاونډي پاکستان کې دي، او دغه هیواد پریکړه کړې ده چې دوی په زور له خپل هیواده وباسي. ارزو وضعیت په دې راپور کې وروګورو.
د پېښور ښار په بورډ بازار کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو دوکانونه لرې کړي او یا یې هم نړولې دي. راپورونه وایي چې په تېرو څو اونیو کې د پېښور ځایي ادارو لخوا د افغانانو شاوخوا 400 غرفې او کراچۍ نړول شوي دي.
چې راشي موږ سامان هم نه پرېږدي، سامان هم ماتوي، هر څه وړي. نو دې وجهنه موږ اوس ټیکه نشته، نو موږ کوم خواته لاړ شو؟ زموږ کار روزګار نو خامخا موږ د ډېډي مزدوري به نه کوو.
له پاکستان د ناقانون افغان کډوالو د وتلو پای مودې پر رانګ دی کېدو سره د پاکستان د حکومت فشارونه هم زیات شوي دي.
په خلکو کې د سیو هوف خراس پیل دی، دسه پیل دی چې پولیس هم ګرځي، ټرافیک هم ګرځي، دلته خاص کر دی خو غریړو خاطر ګرځي چې ډېرې واره دلته نه پریدي. نو ان شاء الله دکاندارانو ته خبره نشته دی پوه شولې، او نور خو دغه خلک چې د غریب خلک یا غریبه طبقه و دغه د خپل کوم نړۍ چواغه نړۍ د خپل نویستا.
پاکستانی رسنیو د ځای چارواکو له قوله لیکلي چې دغه غرفې د قانون خلاف په سړکونو او دولتي ځمکو جوړ شوي دي.
دا آپریشن هغه سره هیڅ قسمه کنیکشن نشته دی. دا تقریبا زمونږ د یو منت نه د انټی انکروچمنټ آپریشن سٹارټ دی، او دا به آل اوور پېښور کیږي په هر ځایونو کې چې کوم ځای کې پرمننټ سټرکچرز جوړ شوي دي، کوم ځای کې ټمپرری انکروچمنټ دی، دا به موږ کنټینیو ساتو. دا موږ عام عوام ته لپاره چې کوم تکلیفات وو، کوم په لارو کې مشکلات وو، ټرافیک دپاره پرابلمز وو، ګاډي نشو تیرېدې، هغه عوام دپاره موږ ریلیف ورکړی دی.
د پاکستان حکومت شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د اکتوبر میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې دغه هیواد پرېږدي.
و مورده چې په پېښور کې د هغو افغانانو کراچۍ او د کارځای د پاکستان د پولیسو لخوا وران شوي دي چې په دې هېواد کې کاروبار کول. د اکتوبر تر پای پورې هلته افغان کډوالو ته وخت ورکول شوی دی چې له دې هېواد ووځي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
وز به هم یو نړیوال موضوع راخلو. پر غزي د اسرایلو د هوایي بریدونو لا تیزی دو سره ملګری ملتونه په سیمه کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداري ورکوي. پر غزي د واکمنې حماس ټلې چارواکو ویلي چې پرون سه شنبه اسرایلی جیټ الوتکو ټول ورځ پر غزي بمباریو ته دوام ورکړی دی. ورزو تفصیل په راپور کې اورو ګورو.
د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړ چې غزې ته سم دستي تیلونه رسیږي، نو به د سیمه کې مرستندوی فعالیتونه زخت زیات کم کړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل چې د روغتونونو امکانات ډیر محدود شوي او د ګڼو ټپیانو په درملنه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. چارواکو په سیمه کې د اسرایلي جټ الوتکو د تیرې ورځې په بمباریو کې د په سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویل په دې وروستیو ورځو کې هغو روغتونونو ته چې د ټاپیانو درملنه کوي او څم رستې لیږدولي، خو د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې چې په غزه کې د بشري خدمتونو تر ټولو لویه چمتو کوونکې اداره ده ویلي چې تیل په ختمېدو دي. د دې ادارې وایاندې لیلی اسپوزیتو ویل چې لتهلو پرته لاري نشي کولای په غزیت رنګ کې لری ځایونو تم راستي ورسوي او مجبور دي چې پریکړه وکړي په کوم تهلو سره کوم فعالیتونه سرته ورسوي او کوم نه. ملګری ملتونه وایي د غزیل 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 1.4 میلیون له خپلو مینو بې ځای شوي چې تقریبا شپږ لکو یې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اړولې دي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د اسرائیل پاوز پرون سه شمې وویل چې په تیرې یو ورځ کې په غزه کې 400 هوایي بریدونه کړي چې هغه د مخکنی ورځې د 340 بریدونو پر تل زیاتو. پاوز ویل په دغه بمباریو کې سخت دریزي وسلوال وژلي او د هغوی تر ځمکې لاندې تونلونه د قماندي مرکزونه وسلتونونه او نور پوځي تاسیسات له منځه وړي دي. پاوز همدارنګه حماس تورن کړي چې په غزه کې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټوي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د دوشنبه او سه‌شنبه ورځو ترمنځ لږ تر لږه 104 کسان چې زیاتره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. خو د اژانس ویل چې د مړو دغه شمیر چې حماس وایي د روغتونونو له رئیسانو یې ترلاسه کړي په خپل واکتوګه نشي تاییدولی. دا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د څو لسیزو کړکیچ په ترڅ کې په 400 ساعتونو کې د اسرائیل په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبل تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور له مخې په غزه کې به د مړو شمیر لا زیات شي چې کله اسرائیل له پلان سره سم په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون سه‌شنبه خبرلاند ته وویل چې متحده ایالات نشي کولای چې د یوې ورځې د مړو دغه شمیره تایید کړي. هغه وویل د روغتیا وزارت د حماس لخوا اداره کیږي او د ده په باور په هر هغه څه کې چې حماس یې په ښکاره اعلانوي باید له دقته کار واخیستل شي. د اسرائیل پر جنوبي ښارونو د حماس له لوري د اکتوبر د 1 له برید وروسته چې اسرائیل غزه کلا بند کړي وګړي یې د خوراکي موادو بو او درملو له سخت کمښت سره مخ دي.
اوس به هم ورشو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته سایل سپ تاسو مستړي مشه په خیر غلی تاسو ته وشه د سپورت پر دګر کې تازه ورستي خبرونه تسدي.
سلامونه مې ومنه د سپورت په نړۍ کې نن د 500 نړیوال جام سیالي په ترڅ کې د استرالیا او نیدرلند لوبډله ترمنځ سیالي جریان لري. دغه سیالي د استرالیا لپاره خورا زخمنه ده او استرالیا هم نن چې لومړی توپ وهنه یې کړی ده 400 منډي کړی دي. د نیدرلند لوبډلې هم خپل توپونه پیل کړی ده خو دوی په 500 منډو درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. په نننۍ سیالۍ کې د استرالیا توپوهونکی میکسول یو بل ریکارډ جوړ کړی چې په 40 توپونو یې سلیزه بشپړه کړې ده. دا په نړیوالو جامونو کې په کم توپونو د زیاتو د سلیزې وهلو ریکارډ ده چې تر دې وړاندې دغه ریکارډ د سویلي افریقا له توپوهونکي ایډن مارکرم سره و. ایډن مارکرم هم په روان نړیوال جام کې په 40 توپونو سلیزه وهلې وه. بل لورته د استرالیا د پیل توپوهونکي ډیوډ وارنر په پرله پسې توګه نه دینه مخکې لوبه کې د پاکستان خلاف هم سلیزه وهلې وه او نن یې هم سلیزه بشپړه کړې ده. وروسته لږ چې استرالیا په پیل کې خپل دوه سیالۍ وبایللې د پاکستان پر وړاندې له سیالۍ وروسته یې د لوبډلې خورا چټک پرمختګ دی.
ساحل صاحب موږ ستاسو غږنل لرو مننه کور مودان چې د سپورت لډګر مهم خبر کړو او د استرالیا د نن لوبې په اړه مهم جزئیات راکړه. اوس هم ورزو په دې راپور ورو چې د خوست ولایت سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. دا چې په دې ولسوالۍ کې سړک په څه وضعیت کې ده د راپور ورو په دې سره زموږ د مجله هم پای ته رسیږي.
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژوند له لومړنۍ اسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا په تیرو دوه لسیزو کې هلته د امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د سپیری ولسوالۍ ډیری خلک چې په غرییزو سیمو کې اوسیږي وایي د سړکونو، پاکو اوبو، ښوونځیو او روغتونونو د نشتون یا لږوالي له کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
موږ نه شکر لای چې د خپل مالونه او مریضان په خړول بازار ته انتقال کړو. موږ غوښتنه درو چې د سړک موږ ته ورغول شي او د دې ترڅنګ نور ستونزې هم شته لکه د کلینیکونو ستونزه چې مثال موږ ته کلینیکونه په اساسي ډول جوړ شي او د دې کمبود سره مخامخ یو.
ځایي اوسیدونکي وایي د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی د خلکو حق دی خو دلته دوی لپاره د ژوند هیڅ اسانتیاوې نشته او له هر ډول پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
میتا سړک جوړ شي، میتا کلینیک جوړ شي، میتا مکتبینه جوړ شي، کی سخت ضرورت لري. میک به تعلیم استر شوی، تعلیم نه لري، پیوست تلفونه پلانبر نه پیږي.
بلوري تزوی چارواکی د خوست